وخت سهار لس بجی سوی د مشال ریډیو په یو بل غړی کې بیا هم ز عبد الحق کاکړ ساسو قربایم پر غوسی په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټي پر جلسه د بومي بریټ پرزنت همنن په صوبه کې احتجاج دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په لاهور کې وجلسو پولیسو له کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. په کابل کې په لسګونو پاکستانیان د بېوزلۍ ژوند تېروي او خیرات ټولوي. د پاکستان امریکا اړیکې او د افغانستان په اړه ځینې رپورټونه په روانه غړي کې درته لرو. په اخره کې د باختر ستوري پروګرام لرو خو پیل له خبرونه کوو. وړاندې کوونکی دی بوریوال کاکړ. نمبر د مهم خبرونو سره ټکي. عوامي نېشنل ګوند نن په بلوچستان کې د کاربندیز اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې په پنجاب کې د نهو پښتنو پولیسو او په بلوچستان کې د پښتنو مزدورانو د وژنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش غوښتنه کړې ده چې د لغمان ولایت د ښځو د چارو د مشر وژونکي دي ونیول سي. اوس بشپړ خبرونه. عوامي نېشنل ګوند نن په بلوچستان کې د کاربندیز اعلان کړی دی. دی ګوند د کاربندیز دا اعلان د دی ګوند په غونډه کې د چاودنې پر ضد کړی دی. د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو د هغوی د دې کاربندیز ملاتړ کړی دی. پرون له کوټې سره نږدې د کوچلاغ په سیمه کې د دې ګوند په یو ولسی غونډه کې چاودنه وسوه چې لږ تر لږه شپږ تنه پکې وژل سو او یو شمېر نور ټپیان سو. دوی هغه ولسی غونډه په صوبه کې د بدامنۍ او هدپې وژنو پر ضد رابللې وه. د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې په پنجاب کې د نهو پښتنو پولیسو او په بلوچستان کې د پښتنو مزدورانو د وژنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. پرون د کابینې تر غونډه وروسته د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر امداد خان وویل چې د دوی په غونډه کې د پښتنو مسافرو پر وژنې افسوس څرګند سو او د هغوی د کورنیو لپاره د مرستې اعلان وسو.
خبر دا وشو چې دا ډېر زیاتې دی. پښتنو سره په مسافرۍ کې وو، هلته کې تللي وو او دا پنجاب کې چې مشي نو دا هم پښتنو. مونږ وی چیرې دا مونږ دا ګڼو چې بس دا چې څنګه ټریننګ د تري دا د حکومت چې کوم دي کارند دي نو 30-30 لک روپۍ چې کوم دي هغه د لپاره اعلان وشو.
د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې په بلوچستان کې د وژل سو مزدورانو کورنیو ته د یو لک روپیو د ورکولو منظوري هم ورکړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش غوښتنه کړې ده چې د لغمان ولایت د ښځو د چارو د مشر وژونکي دي ونیول سي. په کابل کې د ایرامال دفتر په خبره سوی خبر پاڼه کې یان کوبیش د افغانستان د لغمان ولایت د ښځو د چارې د مشر حنیفې ساپۍ قتل په کلک ټکو غندلې دي. د یان کوبیش په وینا حنیفې ساپۍ له 2003 کال په نستړی کې دونکو توګه د لغمان د ښځو د چارو د مشر په توګه کار کوي. حنیفه ساپۍ پرون د لغمان په مرکز مهترلام کې د هغې چاودنې لامل وژل سوه چې بم د دې په موټر کې ایښودل سوی و. د افغانستان په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې د درې تنو برمتسو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. دا درې تنه د غوربند بامیان د لارې په اوږدو کې ورک سوي دي. د پروان د شینوار ولسوالۍ یو چارواکي عبدالشکور رحیمي ویلي دي چې د دې کسانو د موندلو لپاره یې ملکان او سپینږیري ورلېږلي دي. تر اوسه د دې کسانو د تښتولو پړچا پر غاړه نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي چې داسې پخې نشېسته چې د شام رژیم د دې هیواد په تر سیمه سیمه کې په قصدن عام وګړي وژلې دي. هیلری کلینټن ویلي دي چې په سمدستي توګه دې جګړه ودرول سي چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکړل سي چې د دې پېښې ځای ته ورسي. رپورټونه څرګندوي چې په دې سیمه کې 200 کسان وژل سوي دي. جرمنی اجانس د ملګرو ملتونو د مامورینو په وینا وایي چې د شام لپاره د نړیوال ټولنې استازي کوفی انان ته په یو رپورټ کې ویل سوي دي چې د بشار الاسد ملاتړو ځواکونو په ټینکونو او هیلیکاپټرو پر دې سیمه برید کړی و. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره کیترن ایشټن هم وایي چې دې وژنو دا حیرانه کړې ده. د جمعې په سهار کوفی انان د شام حکومت تورن کړ چې د خلکو د اوسېدو پر ځایونو کې له درنو وسلو کار اخیستی. هغه وویل چې د بشار الاسد رژیم په دې هیواد کې د وینې د تویدنې د مخنیوي له پلانه سرغړونه کوي. د ایران د رژیم مخالفین وایي چې مخالف مشر مهدی کروبی ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې ولاړ سي او د خپل خور په جنازه کې ګډون وکړي. مهدی کروبی په ایران کې د رژیم د مخالفینو یو مهم مشر دی او په خپل کور کې نظربند دی. د نوموړي خور زینب کروبی د پنځشنبه په ورځ مړه سوه. د ایران بدلون غوښتونکي مخالف مشران مهدی کروبی او میر حسین موسوی او د هغه میرمن زهرا رهنورد د 2011 کال د فروری په میاشت کې له هغه وروسته په کور کې نظربند سو چې د مصر او تیونس له پاتسون سره د یووالي په مقصد د لاریون ژغ وکړ. ویل کیږي چې د نظربند مشرانو ته یوازې د خپل کورنیو له نږدې کسانو سره د کتنې اجازه ورکړل سوې ده. ایراني چارواکو د کروبی د بندیز په اړه څه نه دی ویلي. یو ځان وژونکي د جمعې په ورځ د نایجیریا په میدو ګوري ښار کې په یو مسجد کې 15 کسانو وژل. د جمعې په لمانځه کې د بورنو نومي صوبې د گورنر د مرستیال په ګډون یو شمیر چارواکو ګډون کړی و، خو دوی پکې ونه وژل سو. چارواکي وایي د دې ځانمرګي برید ترسره کوونکي یو 15 کلن هلکو. په دې برید کې چې لوړپوړي حکومتي کسان پکې په نښه شوي وو، شپږ تنه ټپیان شوي هم دي. د نایجیریا په شمال کې په دې وروستیو کې په عیسویانو او مسلمانانو دواړو باندې بریدونو زور اخیستی دی. په سیمه کې اسلامي بنسټپاله ډله بوکو حرام فعالیت کوي او په روان کال کې په سلګونه کسان وژلي دي. او د امریکا یو بار وړونکې بیړۍ چې د بشري مرستو شان پکې بار دي، د جمعې په ورځ د کیوبا مرکز هاوانا ته ورسېده. دا بیړۍ په اسنادو کې د غلطۍ له کبله یوه ورځ ځنډېدلې وه. یوه نړیواله بندري کمپنۍ چې د مرستو رسولو دنده یې پر غاړه اخیستې وایي د امریکا د بشري او مذهبي ډلو په دې مرستو کې په کیوبا باندې په تیرو 50 کلونو کې د امریکا د سوداګرۍ لګول شوي بندیزونه په نظر کې نیول شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوریوال کاکړ څخه واوریدل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټي پر جلسه د بمی برید پر ضد نن په ټوله صوبه کې هړتال دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په لاهور کې د وژل شوو پولیسو له کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی.
30-30 لاکھ روپے چې کم دے عموماً چې څنګه ریګولر پولیس دتله ورکی راغشه هغه د پارا اعلان شو.
د فاټا ته داخله چارو سیکرټر تیر ورځ ویلی وو چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن ضرورت دی، خو له یو کارپو سره کومه پوښتنه راپورته شوی.
سرکار شاید د چدار نشاری وی د سیول حکومت له طرفه خو ځلته یم چې فوج ودنه تیار وي.
او په اونیس پروگرام بخته سوری کې درته یو شمیر موضوعات لرو چې پکې د دې سندري له شاعر پرهیز شګیوال سره مرکه هم لرو. او دا به هم واوري چې اوس یو داسې څراغ جوړ شوی چې د قبله لور شي. خو د خبرونې په فایل کې دا اوس یو رپورټ را رسېدلې چې په افغانستان کې په سمنګان کې برید سوی چې پکې مرګ ژوبله وشته. له کابل څخه زبیر ژمن را سره د ټلیفون په لاندې د مشال ریډیو همکار دی. زبیر ژمن صاحب، که تاسو د دې پېښې تفصیل راکړئ.
بلې، لکه شاسو ویل، یو ساعت مخکې د افغانستان په سمنګان ولایت کې یو انتحاري حمله شوې ده. دغه حمله د یو هوټل مخې ته چې پیغې کې د واده مراسم ترسره کېدل، او دغه واده هم د یو وکیل د خپلوانو څخه شوی ده چې پدې کې د پولیسي جرګې کې د سمنګان وکیل استاذی احمد خان سمنګانی وژل شوی دی، او د سمنګان والی خیر الله انوش مشال ورته وویل چې له شلو څخه زیات نور کسان هم پکې وژل شوي دي، او له 50 نه نور ډیر ټپیان دي. لکه چې تاسو ویل دغه حمله تازه شوې ده، نو تر اوسه پورې دغه جزئیات مخته شوي دي. چې نور جزئیات را څرګند شي نو موږ به له اوریدونکو سره شریک کړو.
ډیر مننه زبیر ژمن صاحب. لکه څنګه چې زبیر ژمن وویل چې د افغانستان په سمنګان کې یو ځانمرګي برید شوی چې پکې په پارلمان غړي احمد خان سمنګانی او ورسره د شل نورو کسانو د وشل کېدو خبر دی او وروسته به د دې اړه په دې اړه باندې تاسو ته ریپورت نور حالم درکو. خو زه د بلوچستان صوبې ته د بلوچستان په صوبه کې پرون د عوامي نیشنل ګوند پر جلسه باندې یو بمی برید شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوي وو او یو شمېر ټپیانو. نن په ټوله صوبه کې د عوامي نیشنل ګوند پر بلنه باندې احتجاج دی. د کوټي ښار او نور ښارونه تړل شوي. د دې ترڅنګ نورو سیاسي ګوندونو د دې هړتال حمایت اعلان کړی دی. نور تفصیل څه دی په کوټه کې؟ مولا خدای نور ناصره تفصیل اخیستی دی.
که څه هم لومړی د دې کاربندیز اعلان د کوټې تجارانو وکړ، خو له هغه وروسته عوامي نیشنل ګوند هم د دې اعلان وکړ چې بیا هم د ټولو سیاسي ګوندونو له لورې د دې د ملاتړ اعلان وسو. که څه هم پرون تر دې چاودنې وروسته هم دستي ورسته دلته په کوټه کې او هم په کوچلاخ کې او هم په نورو پښتون میشتو سیمو کې د بلوچستان لاریونونه پایل سو، احتجاج پایل سو او کوچلاخ هم بند سو، ورسره کوټه هم بنده سوه. خو نن دوی دغه اعلان کړی و چې په ټولو صوبه کې به کاربندیز اعلان کړي. له کومو پښتون میشتو سیمو څخه چې زما حال سوی دی، ما ټلیفونونه کړي، هغه وایي چې هلته تقریبا په ټولو پښتون میشتو سیمو کې بازارونه بند دي. که د کوټې مش خبره وکړو نو کوټه هم بنده ده. له دې سره عوامي نیشنل ګوند د دې چاودنې پر ضد د درو ورځو د ویر اعلان کړی دی. هلته په دې چاودنه کې د وژل شویو ټولو کسانو، کارکوونکو او د دې ګوند د یو مشر ملک قاسم مهترزي مړی پرون مازیګر خاورو ته وسپارل سو. تر اوسه
د دې پیښې هم دا پوښتنه مې کوله چې په دې کې آیا اوس د وژل شویو شمیره یا په مجموعي توګه څومره ټپیان دي او څومره وژل شوي دي؟
شپږ تنه. که څه هم پرون موږ لم ریپورت لاره چې پنځه تنه تایید کړی و د سیول روغتون ډاکټرانو، خو بیا وروسته مازیګر وخت یو بل ټپي په روغتون کې ساور کړ او دغه سیده دغه چاودنې د وژل شویو شمیر شپږو ته ورسید او په دې کې تر لس زیات ټپیان دي چې پکې د یاد ګوند صوبایي صدر اورنګزیب کاسای او د هغه میرمن هم په دې کې ټپي ده. خو د یاد ګوند د کارکنانو په خبره، د غړي په خبره چې اورنګزیب کاسای او د هغه میرمن ښه دي او د هغوی حالت ته اندېښنه
ورنلري. د بلوچستان چې کوم سیاسي ګوندونه دي، هغه کوم سیاسي ګوندونه آیا په دې باندې سره د عمل راغلی دي؟
تقریبا ټولو سیاسي ګوندونو، که هغه بلوچ سیاسي ګوندونه دي، بلوچ ملت پال دي، او هم که پښتانه دي او هم که مذهبي ډلې دي د سیاسي ګوندونو، هغو ټولو په یو خوله باندې د دې چاودنې نه یوازې غندنه کړې ده، بلکې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. او هم یې دغه چې دوی کوم احتجاج دی یا نن چې کوم کاربندیز دی، د دې پر ملاتړ اعلان ورسره کړی دی.
خدای نور ناصر اوس له کوټې څخه د عوامي نیشنل ګوند پر جلسه باندې د پرونی برید وروسته نن په ټوله صوبه کې د هړتال حال راکولی. هلته په خیبر پښتونخوا په سوات کې چې څو ورځې مخکې د سوات سره تعلق لرونکي و کسان په کوټه کې چې کان کیندونکي وژل شوي، په هغه کې ځینې خاورو ته سپارل شوي. په دې موقع باندې په سوات کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لخوا ځخه احتجاج شوی او له حکومت یې غوښتي چې نوره باید په بلوچستان کې د کان کیندونکو د تښتونو او وژنو سلسله بند شي. نیاز احمد خان له سوات رپورټ راکوي.
څو ورځې وړاندې کوټه کې د ناسرګنده وسلوالو له اړخه اووه وژل شوي تنانو کې د دریو تنانو تعلق د سوات بحرین څخه دی. دغه مړي سوات ته په راوړو په موقع د هغوی رشته دارو او پښتونخوا ملي عوامي پارټي څخه احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهره منګوره نشاد چوک نه تر سوات پریس کلب مکان باغ پورې وکړه شوه چې پکې د وژل شوي تنانو رشته دار هم شامل وو. دغه رشتہ دار چې د کوټې نه راغلی وو په دغه مقام مشال ریډیو ته ویل،
زما نامه غلام احمد د زما کوشنی ډور دی، د ډاکټر باندې د جمعو شهید د ډاکټر سپې وړ د ټولس پځي پته نه لګیدل روټین در کړي وګندر کړي خپل بل غزول دي خپل جمله ته قتل دا بیا خپل تړل دي لاسونه تړل دي سمکه ته غزول دي بیا ټوبه مې گزار کړ د سر باندې وشتل دي مر دې په چوي دي بیا موږ ته جنازې کوټه بازار ته ورسل دي نه څوک دیول دي نه چا خبره کړ د دې لپاره هیڅ خبره نه کړي چا خبره نه حکومت کړ دا نه پوچ کردہ نہ شیئی کردہ نہ بلچا کردہ نہ کپنے کردہ نہ چاپ سرانہ کردہ
زمانم ظاہر شاہ دے او دا زما وراره کیږي دا الگ دا یوازې الگ او د مزدوري د پاره تل خپل کړه کوړمې ساتله نو شپې تقریبا یو لسپدی باندې نامعلوم افراد راغلو را مریان نو بیا تغره ته وړو تقریبا 15 شپږ ورځې غایب ولو بیا شپږ ورځې نو رسته د شپې یو لسپدی باندې بیا تر روډ مخې ته حالت کړو فایر باندې کړو نو سار ته بیا چې خلکو غولې د ټول لړته مړه پراته ولو او لاسونه داسې تړلې دوغه حکومت نے زمونږ دا اعتدال چې وایي زمونږ دا افراد چې دا چې کوم افغان کې تقریبا بیگانه شپه کې اته کسان نور مړی دي دوه کسان بل شپه بیا ویلو هغه قتل کړي دا هغه د سره روان دي اوس نور مزید قتلونه هم کېږي او مزید نور کاروایي هم روان دي زمونږ دا اعتدال دی زمونږ دا هغه دی چې وایي د دې روکتام وشي او د دې سبب تپوس وشي
احتجاجی مظاهره ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړو وویل چې کوټه کې د پښتنو وجنه روانه ده ولې په دغه باندې حکومتي چارواکي مجرمانه خاموشي ده. ډاکټر خالد محمود ګجر چې د یادې شوی پارټي مستیار جنرال سیکرتر دی وویل
پرون د سپتا های کورټ د جج د مخې د سپریم کورټ جج صاحب التا عدالت لګولیو دا مړی راوړیو او په هغه ځای کې چول شیو د دې مقصد لپاره چول شیو چې په دې واقعې افتخار چودې چې د سپریم کورټ چیف جسټس ته په دې رسوم ټیکشن والی او دا ملزمان چې څومره دي څومره قاتلان دي د پښتنو څومره دهشتګردان دي د پښتنو په خلاف باندې دا زر تر زر گرفتارول پکار دي او د پښتونخوا وطن نه دا دهشتګردي ختمول پکار دي.
کوټه کې په دغه وجنه مو د کوټه پولیس مشر څخه د تماس تیولو پوره پوره هڅه وکړه ولی بریالي نه شو. احتجاجي مظاهره ورسته دغه درې تنانو مړی د سوات بهرین ساتل سیمه کې خاورو ته اوسپارل شو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی تیر ورځ د اته تشتول سو کان کیندونکو د راخوچکو لپاره د موثری کاروایی حکم ورکړی دی. په جاري سوي یو سرکاري بیان کې نواب اسلم ریسانی لخلي ویل سوي چې بې ګناه کسان په تیر بیا د کان کیندونکو په تشتونه او وژنه کې ککړ کسان د انسانیت دشمنان دي. تر دې وړاندې د جمعې پر ورځ هم د مزدورانو اتحادیه د کان کیندونکو د تشتونه او وژنه د پیش پر ضد په کوټه کې احتجاج وکړی. په کوټه کې د لیبر فیډریشن یونین او پاکستان بلوچستان د څنګ مشر عبدالرحیم میر داد خیل پر حکومت او د کان پر کمپنیانو نیوکه کوي چې د مزدورانو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي. مشال ریډیو له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مزینه پښتني د بلوچستان په کومو کومو سیمو کې د کولی قانون دی
شمالنګ دې کی دا هرنۍ دا او شارګه دا دغه سي دا کوټه ډیویژن کې دا کلات کې دې مچ کې دې دا ټول کولی کان مزدوران په دغه کې کار کوي انډر فیس دننه زره فوټه کې په 3000 فوټه کې دا کار کوي.
دا څومره تعداد دی چې هغه د خیبر پښتونخوا یا د نورو سیمو غدي؟
دا تقریبا 80000 ته جوړیږي لګبګ.
او دی کې څومره د خیبر پښتونخوا دي دا کسان؟
دا تقریبا 40-45000 چې دي دا لازمی دي او دا پکې کار کوي.
شا اوس دا سره توسه چې دا ستاسو د ملګرو د تشتونو دغه پیښه چې دي دا اغوا کولو دا په لومړي ځل کېږي کدي نه مخکیم سوي دي؟
د دې نامه کې 2011 کې هم شوې دي شپږ کسان هغه خپل په کمرو کې دننه په 2 بجې شپې د مختلفو ځایونو نه راغونډ کړل او په یو ځای کې کټه سړک مین روډ ته راوستل او لاس تړلې نو د شپې دا چې راوستل نو هلته کې حلال کړو په چړو یې ولا حلال کړو. اوس دا بل رسیدې دا یو هفته وشوه چې و کسان د کولی کان مزدوران چې دي مطلب سړک کار کوو پر دغه کې په ماین کې دننه نو دا چې دا بوتلې دي یو هفته ساتلی وو او په یو هفته نه بعد چې دیو په هغه کې په چړو باندې نه بلکې کلاشنکوف او چړو باندې وژلې دي
او بیا نور بیا کله وړې دي پرون بیا څوک وړې دي
نو پرون خو مونږه خټېر راته وک کوم علاقې نه چې مونږه وړې دي ورته ویل دي نو هغه وایي چې مونږه ته نه ده پتا چې دي جن نه دي وړې او بہرحال کنفرم نه دی اتا کسان او بہرحال موږ اوس بیا هم پیسې لګیاو چې اته کسان د کمزه نه وډی سوکو.
شاه عبدالرحیم مرداد خیل سیب د سره توسه چې تاسو دغه کسان څوک وژني یعنی څه خلق پته لګی تاسو څوک ټلیفون کوي دمکې درکې څوک دي
مختلف تنظیمونه دي جی دا مختلف تنظیمونه دي چې وایي چې لیبر برېشن آرمی دی او بل بیا لیف دی او فلانه دی فلانه دی هر قسم نه چې خپل بیانونه میډیا ته ورکی ټلیفونو کې او چې به نه معلوم زه نه به دا کار زمنګ شه دا زګو
نه خو له دې علاوه نه دا خو دوی په اخبارونو کې ورکی لتا سره تاسو د مزدورانو ته یا تاسو د یونین والا ته د یو چا ټلیفون راځي چې تاسو ته وایي چې دا کار مکوئ
ګورته نه 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 مومین والو تا دا دا سی یو ټلیفون نوم ناراضی نہ خطر ازی نہ کوئی دا صرف کمپنیو والو ته وی چې مونږ ته دا کار بند کړي او مونږ ته وی آباد کار غواړو مونږ دا نه غواړو دا بازار زمونږ بلوچستان دی او دا زمونږ زی دی مونږ به مونږ پویږو کار پویږي لہذا تاسو خپل هغه کار بند کړئ
دا چې کوم مزدوران له چا سره کار کوي دا کمپنیانی د چا دی د پښتنو دی که د پنجابیانو دی که د هندوستانیانو د چا دی
تقریباً
عبدالرحیم راتخیل سے ستاسو یعنی حکومت تزاخ گلی شکویت سے دی چی یعنی ستاسو گلہ سدا
برائنام چدے ایف سی لگولی دا ایف سی چدے دو کلو میٹر یو کلو میٹر دے اور پاگلے کے آگے سارا چدے آگا دا مرگو نہ ہو شروع دا ایف سی چدے یو کلو میٹر آل تک نجدے وا تکانی ہم اور دلی دی لیکن دیو دا آگوی غور نہ دے کرے او بیا د شپې لسمی بجې دا قاتل دا شهیدان شوی دی دا مزدوران او سهار بیا ویلی چې دا کوم ځای تکانو شو دا کوم ځای کې دا کوم ځای کې
او تاسو له حکومت څخه مطالبه ده له اغواکارو یا تشتهونکو څخه مطالبه ده یا څه داسې ګامونه واخیستل سي چې دا د مزدورانو ژوند خوندي
شي چې دا چې د دې په مکمل تحقیقات دی شي آینده دا کارونه شي او بیا دا کمپنیانه او دا ایف سی او دا ټول دې جمع کی دا دې ودي خبر دا سکوټي کولای شي فرام کولای شي ماینو نرانو ته نو مزدوران به کار کوي کچری نشي کولای نو بیا به موږ نه یو موږ ته وایي چې باید بیا زموږ حساب کتاب او کچې سه حق حقوق کیږي مزدوران با عزت تور باندې بلار شي یا تاسو ذمہواری والے چې موږ دا کوټا خو دې کمپنی ذمہواری و چې دا خپل چوکیدار خپل یو سکیورټی لګولې وي او دا غي غم دا کړې مخلاص څه کړې
عبدالرحیم میرداد خیلو چې په بلوچستان کې د مزدورانو د یونین صدر دی
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د خیبر پښتونخوا کابینې په لاهور کې تر روزنې لاندې د نه پولیسو د وژنې او د شان پبلیسان کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو مزدورانو د وژنو د پیښو غندنه کړې او د دواړو پیښو په لړ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ لپاره د مالی مرستې اعلان کړې د شان د خیبر پښتونخوا کابینې غونډې فیصله کړې چې په دوه میاشتو کې دننه به د پښتونخوا د تیل او ګیس ترایسل کمپنۍ کار پیل کړي تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي
د کابینې د غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان د خبری کانفرنس نه پس د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په لاهور کې د روزنې لاندې د نه پښتنو پولیسو د وژنې د پیښې او په بلوچستان کې د پښتنو مزدورانو د وژنې په پیښه د کابینې په غونډه کې اندېښنې څرګندې شوې
په دغه خو ما وویل چې را افسوس ظاهر شو او دا خبره دا وشوه چې دا ډېر زیاتې دی ظلم دی د پښتنو سره پښتانه بیا مونږ په دې دغه کو چې مسافرای کیو کنه هلته کې تریو او دا پنجاب کې چمشیو نو دا پښتانه مسافرای کې شیو خدا په کار دو چیرې دا سرکاري امارت کې چې دوی وې دا پرایویټ فلیټو کورو کارسو پاګه کې پیلا کرایه باندې ځای غسته شو نو دا پرایویټ دغه دونه تحفظ نه چې لکه سونه سرکاري بلډینګ
سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان زیاته کړه چې کابینه دا منځوري هم ورکړه چې په لاهور کې د روزنې لاندې د وجل شوی دی پولیسو کورونو ته به هم د دیرشو درشو لکو روپو هغه معاوضه ورکول شي کوم چې د پښتونخوا د هر هغه پولیس کورنۍ ته ورکول شي کوم چې د ډیوټي په حالت کې د ترګری په پیخو کې او وجل شي
مونږ وی چیرې دا مونږ دا غنو چې بس دا چې څنګه ټریننګ د تری دا د حکومت چې کم دي کارند دي نو 30 لک روپے چې کم دي عموما چې څنګه ریګولر پولیس د تل ورکي هغه شا هغه د پاره اعلان شو
سینیئر صوبایي وزیر رحیم داد خان اویل چې په صوبه کې د ګیس او تیلو د راوستلو لپاره چې په کومه کمپنۍ کار روان دی کابینې د دغه کمپنۍ د بورډ ممبرانو منځوري ورکړه او په دوه میاشتو کې د نن به دا کمپنۍ د تیل او ګیس راوستلو خپل کار پیل کړي او د خیبر پښتونخوا د تیلو او ګیس د دې کمپنۍ په لړ کې د اطلاعاتو سیکرټري عظمت حنیف اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی به د دې کمپنۍ چیرمین وي او په دې کمپنۍ کې به د پرایویټ سیکټر او د پوهنتونونو ماهرین هم د بورډ غړی وي.
اویل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ د دې منظوري خو مخکنی اجلاس کې شوه، خو نن اجلاس کې بنیادی طور باندې د دې د بورډ آف ډایریکټرز چې کله دا کمپنی جوړ کی نو دا به چری سو د غیر ریسپانسبلټی او بورډ آف ډایریکټرز د ورکړی چیئرمین او چیف منسٹر دے پکې تقریبا 17 ممبران دي. خو دې کې زیات تر کسان د سول سوسایټی نه یا پرائیویټ سیکٹر نه غشتي، پرائیویټ سیکٹر کې ایکسپرٹس دي، بیا د یونیورسيټیز کسان دي چې چا د دې فیلډ کې تجربه یا ایکسپرټیز دي، ایکسپیرینس دي.
کابینه په بلوچستان کې د پښتونخوا د وجل شوی مزدورانو کورونو ته د یو یو لک روپو ورکولو منځوري هم ورکړه، او د کابینه په غونډه کې د مخکینه جاری د پرمختیایي او د خیر خیګړی د کارونو جاج واغستل شو، او د پرمختګ د نوې منصوبو په باقاعده توګه منځوري ورکړې شو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
اوس هم د شمالي وزیرستان په اړه یو رپورټ. چور جولان دی د قبایلی سیمو د قانون او امنیت سیکرټر جمال ناصر و پارلماني کمیټي ته ویلی وو چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د فوجي عملیاتو ضرورت دی. امریکا له ډیر مودې راهیسي په پاکستان د فشار اچوي چې هلته د فوجي کاروایي وکړي، چرته چې د شحکاني شبکې جنګیالي میشته او په افغانستان کې د نیټو امریکا ځواکونه وایشني، خو پاکستان له داسې عملیاتو څخه وخت لمخه انکار کوي. د فاټا د سیکرټری جمال ناصر د سرګندونو په اړه کارپوهان سره نظر لري. زموږ د همکار رپورټ ته ورشي.
دا مطبوعاتی راپورونو تر مخه قبایلی سیمو د قانون او امنیت د ټینګښت سیکرټر جمال ناصر دوه ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پارلیماني کمیټې ته بریفینګ پر وخت دا ویلی وو چې په ځنه قبایلی سیمو کې حکومتي واک پر ځای کړی شوی دی. مجوړ کې د تختیدلي وسلوالو لخوا 13 وسلوال بریدونه شوي، په مومند بایزای سیمه کې وسلوال حمله کوي، خیبر ایجنسی کې حالات ناسم، او په کورما ایجنسی کې لشکری جنگوي فرقایزه تندروي ته دوام ورکوي. باورګزه ایجنسی کې د امنیتی سرتیرو لخوا د وسلوالو پر ضد فوزی عملیات روان دي. نوموړی دا هم ویلي چې وسلوالو ته د نصرګنده قوتونو لخوا امداد او پیسې ورکولو لړۍ دوام لري. نو په داسې حال کې شمالي وزیرستان کې عملیات د وسلوالو پر ضد ضرورت لري. سړون کې خادم حسین وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان طالبانو مهمه ډله حقانی شبکه او پاکستانی طالبانو یو شمېر ډلې یا ټولګي شتون لري.
پس منظر اونچی تھا اگر پس منظر کی اس دی شمالی وزیرستان کی ازما خیل دارے چی عملیات پاکستان فوز کی اور شمالی وزیرستان کی نا پنورو قبائلی سمجھ ام کیو سنجی دا کوشش پولو کوشش کی لگیا جی.
شمالی وزیرستان چی دا افغانستان سرا شریکا پولا لری، او امریکا دا تور لگوی چی کنی وسلوال دا دی زینا پا افغانستان کی میشتا افغان او نڑیوال زواکونو باندی بریدو نا کوی، زکا دا پاکستان نا پا بیا بیا دلتا دا وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو غوښتنه کوي. په دې اړه مو چې کله د پاکستان پخوانی سفیر او سیاسي کارپوه ایاز وزیر نه وپوښتل چې آیا پاکستان اوس په خپل دلته عملیاتو ته ضرورت لري که دا د نړیوالو غوښتنه ده؟
سرکار چې څه ویناوي افسران به هماغه رنګ خبرې کوي. سرکار شاید د چدار نشاري وي د سیول حکومت له طرفه، خو زه نه پوهېږم چې فوج به دې نه تیار وي. کاش چې یو سړی چا په ګوته کړی چې د هغه د پنا لاندې دا هلته سیف هیون دی، خو کوي نو امریکې ډرون کا د افغانستان پولې ته چې واوړي هلته یې ولې نه ولي.
که څه هم پاکستان دلته عملیاتو ته غاړه نږدې، او څېړونکي وایي چې د غلطه د کانی شبکې په ګډون یو شمیر وسلوال شتون لري، نو دغه عملیات به بیا څومره موثره وي او کم اثرات به وي؟ د قبایلي چارو کارپوه او ستر خبریال رحیم الله یوسفزی وایي
سر عملیات خوب نه کیږي په شمالي وزیرستان کې، لګ لګ به کیږي منتخب ځایونو کې. ممکن نه چې د ټولو خلاف عملیات ونه شي، یعنی دا ښکاري چې حکومت ته مجبوره کیږي او دغه تحریک طالبان پاکستان د هغې پټیان پنجابي طالبان د القاعده غړي د دې خلاف ممکن دا چې په آینده کې فوجي عملیات وشي.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان ایجنسی د حقانی شبکې ترڅنګ د تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګلبادر ملاتړو وسلوالو مضبوط ځای ګڼلې کیږي.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري. په دومره نیمای کې درته یو شمیر نور ریپورتونه لرو او ورسره په پای کې د بختر ستوري پروګرام لرو. خو اوس نه نیمې بجې کېدونکې دي. بوریوال کاکړ توارو کو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د 14 سوې د چيله عملی تر شلو زیات کسان وژل سوې دي. او منیشنل ګوند نن په بلوچستان کې د کاربندیز اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینه په پنجاب کې د نهو پښتنو پولیسو او په بلوچستان کې د پښتنو مزدورانو د وژنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي دي چې داسې پخې نشسته چې د شام رژیم د دې هیواد په سیمه کې په قصدن عاموګړي وژلې دي. د ایران د رژیم مخالفین وایي چې مخالف مشر مهدی کروبی ته اجازه نه ورکړل شوی چې ولاړ سي او د خپل خور په جنازه کې ګډون وکړي.
د خبرونو لنډیزم له بوریوال کاکړ زخوا ورېدل. د پاکستان د نن ورځې ورسپانو څلی کلی په اسلام آباد کې سراج ظهیر د نن ورځې ورسپانې لوستي او دا رپورټ یې را لېږلې دي.
نن د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپل سرغو کې د کوټي چاودنی خبرونه راغستي دي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د یوسف زاګیلانی د ناهلي نروستو د نوي وزیر اعظم دراتک نه پس هم د حکومت او عدلي ترمنځ تاوتریخوالي روان دي او هم هغه څه په نظر راځي د کوم لوجه چې په خواني وزیر اعظم یوسف زاګیلانی ناهله ګرځیدلې وو. ادارې مخکې لیکي چې یو خدا عدلي او حکومت ترمنځ مهاجرۍ روانه ده او بل پلو د ترهګری پیښو کې زیاتوالی راغلی چې لکه بل یو غیر یقیني صورتحال را مخته شوی دی. د ادارې په وینا چې د وخت غوښتنه ده چې د ملک سیاسي مشروالي خپل منځي خپګان ختم کړي او خپل ټوله توجه او تجربه د دې ملک په کار راولي. ادارې اخیره کې لیکي چې په دې حالاتو کې د سوچ او فکر نکار وانه غستې شو نو د دې ګټه به غیر جمهوریت قوتونو ته ترلاسه شي. اج ورسپن خپل ادارې د روجي په میاش باندې د اختلافاتو لړکی لیکلی دا او وایي چې ټول ملک یو شان روجا او اختر منځلو لړکی د خیبر پوتنخوا خایش په خپل ځې خدای زله هم داسې ښکاری چې په سرکاري کچ خو به یو شان روجا او اختر وي خو لکه د تیر وختونو په شان به په غیر سرکاري توګه جدا جدا اخترونه او روجي وي ځکه چې د وسنه د حکومت او علماي کرام ترمنځ اختلافات را پیدا شوي دي او د صبح حکومت لخوا د بیا بیا کوشش باوجود هم د پیښور عالمانو کمیټې د دوی سره د مرستې کول نه انکار کړی دی. اداریا اخیری کې وایي چې تمه ده چې صبحی حکومت به کوټلې ګامونه پورته کړي او د یوځې اختر او روجي منځلو لپاره به د عالمانو سره سلا او مشورې وکړي. جنگ ورسپن خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د امن او امان وضع ورسته ورځ خرابېږي. د ملک دننه او په بهرني محاذونو یو شمېر مسلې را مخته شوې دي او ملک د ترخګري په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی چې لکه بلې په قامي معیشت باندې بد اغیز غورځېدلې دي. سرمایه‌کاري نه کیږي او د غرنګ کراچۍ کوټه او پېښور سره سره په نور خارونو کې هم د وژنې او تختولو پیښو کې اضافه روانه ده. ادارې لیکي چې د دې نتاج ښکاری چې حکومت د ترخګري په ختمون کې ناکام شوی دی. ادارې زیاتوي چې په ملک کې د خراب صورتحال د ولس د ځان او مال د تحفظ نه کېدلو احساس صرف د وزیر اعظم صدر یا د داخله چارو د مشیر په بیانونو باندې نه حل کیږي بلکې د دې لپاره د کوټلې ګامونو ضرورت دی باید چې حکومت دې لړکي سنجیده ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای مجلې نېشنل انټرست په یو مقاله کې لیکلي چې که څه هم پاکستان او امریکا دواړه په خپل اړیکو کې د شګړې لپاره هڅه کوي خو بیا هم په دې اړه پر ځای شکونه موجود دي چې ګواکې پاکستان و طالبانو ته پټنځایونه ورکړي او د دې ملک استخباراتي اداره آی اس آی ورسره مرسته کوي. بل پلو د اکانومیست مجله بیا لیکي د دې لپاره چې افغانستان پر بهرنیو مرستو تکیه کم کړي نو پکار دی چې د دې هیواد پر اقتصادي وده کار وکړي. بوریوال کاکړ دغه دواړه مقالې لوستي او غټکیه تاسو ته وړاندې کوي.
امریکای مجله نېشنل انټرست د مقالې په پایل کې لیکي ل اتلس میاشتو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې داسې شوالی راغلی دی چې احساسې دای سي. مجله لیکي چې امریکا او پاکستان دواړه ل خپل کلکو دریزونو اوښتې دي او د خپل ملګرتوب د بریالیتوب لپاره پر ضروري برخو معمولې کوي. د مجلې په لیکنه دا یو داسې موقع ده چې په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. په تیر اونۍ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل دوی د تیر کال د نومبر پر 26 نیټه د نیټو د ځواکونو پر هغه هوایي برید افسوس کوي چې د پاکستان څلور وشت عسکر پکې ووژل سو. بل پلو پاکستان له خپل هغې غوښتنې پر شا سو چې ګواکې که د نیټو د ځواکونو لپاره سامان وړونکي ټینکرې له پاکستانه تیریږي نو به امریکا د هر ټینکر پر سر دوی ته بیخي زیاتې پیسې ورکوي. مجلالی کې که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې په سیمه کې د کرارۍ راوستلو لپاره پاکستان یو ذمه‌واره نړیوال ملګری دی، خو د پاکستان په اړه داسې پر ځای شکونه لا هم شتون لري چې ګواکې په خپلو قبایلي سیمو کې و طالبانو ته پټنځایونه ورکوي او د دې ملک جاسوسي اداره یعنی ISI له هغو وسلوالو سر اړیکې لري چې په افغانستان کې امریکایي او افغان عسکر وژني، په جنوبي آسیا او هر ځای کې و ولسي خلکو ته دړکې ورکوي. مجلالی کې په داسې وخت کې چې د پاکستان او امریکا اړیکې په کړکیچ کې وې نو د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د شوالي لپاره داسې کار روان و چې آن د وزیرانو تر کچې ورسېدی. مجلا زیاتوي کېدای سي چې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د دې کال په مني کې د پاکستان سفر وکړي او امریکا چې په بریالیتوب یې له هند سره د اقتصادي اړیکو پراخولو لپاره اسلام آباد هڅولی دی، په کار ده چې هند ته ووایي چې د کشمیر د مسلې د تلپاتې هواري لپاره له پاکستان سره د سیاچن او نورو داسې ستونزو په اړه ښه وکړي. بل پلو د برتانیا د اکانومیست مجله لیکي چې د جاپان په ټوکیو ښار کې له ترسره سوې غونډې ستون سوي افغان چارواکي وایي چې نړۍ په راتلونکو څلورو کلونو کې به 14 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. د مجلې په لیکنه په دې 14 میلیارد ډالرو کې هغه شمنې نه دي شاملې چې نړیوالو د افغانستان ملي اردو او پولیسو د مالی ملاتړ لپاره ورسره کړي دي. مجله لیکي افغان او د نړیوال بینک چارواکي په دې نظر دي چې د دې مرستو موخه د خلکو د آمدن او د دوی د خرڅونو ترمنځ موجوده تشه ډکول دي. د تیر لسیزې پر مهال و افغانستان ته په وار وار مرسته ورکوونکي وایي چې د افغانستان مالي چارې هیڅکله هم په سمه توګه نه دي منظمې سوې. مجلا پښتنه راپورته کوي او لیکي چې آیا له دې بهرنیو مرستو په عقلمندۍ سرکار اخیستل کیږي او کنه، او آیا په اوږدمهاله توګه به پر بهرنیو مرستو د افغانستان تکیه راکمه کړل سي او کنه. مجلا لیکي چې د افغانستان حکومت او له دوی سره مرسته کوونکي ټول په دې پوهیږي چې افغانستان یوازې په دې صورت کې په اقتصادي توګه پر خپلو پښو درېدای سي چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي. د ټوکیو په کانفرنس کې ژمنه سوي میلیاردونه ډالر به وکولای سي چې د افغانستان د حکومت اړتیاوې پوره کړي، خو د دې هیواد په اقتصادي وده کې به ډیر لږ رول ولري. د مجلې په لیکنه په افغانستان کې و پانګه اچونې ته ډیر اړتیا ده او پانګه اچونکي بیا هلته امنیت غواړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې دا وخت په لسګونو داسې کورنۍ میشتې دي چې ځانونه پاکستانیان یادوي. چارواکي په دې کې زیاتره جوګي دي خو پکې ځینې بلوڅان هم شته. دا بې کوره شوي کسان په کابل کې خیرات ټولوي. د دوی په اړه په کابل کې د مشال همکاري زکیا غیاسي رپورټ جوړ کړی دی.
دغه پاکستانی کډوال ډیر کم یې په پښتو او دری ژبو پوهیږي. دوی که څه هم داسې ښه کار او بار نه لري خو د خپلې کورنۍ د نفقې لپاره په ښار کې سوال کوي او یا هم ترکاري خرڅوي. دا چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د دوی په خپله ژبه به یې واورو. دا وایي زما نوم فاطمه دی، په بلوچستان کې سیل راغلی وو او موږ اړ شوو چې هغه ځای پرېږدو او دلته راشو. موږ غریبان یو.
زما نوم شنکر دی، زه په کابل ښار کې ترکاري خرڅوم. زموږ یو شمېر کسان موټرونه مینځي او یو شمېر نور مو بیا خیر غواړي.
دغه پاکستانیان په کابل ښار کې ډېر تر سترګو کېږي. د دوی د کورنیو د لیدو لپاره د کاریزمیر ولسوالۍ ته ورغلم چې د دوی کمپونه پکې موجود دي او شاوخوا 600 کورنۍ پکې اوسېږي. په دې سیمه کې سپېرې خاورې او اغزي وو چې دوی پکې ټیټې او وړې د تکو خیمې درولې وې چې په ځینو کې د دوو کسو د ناستې لپاره ځای نه و او درېدلو خو پکې اصلا امکان نه درلود. په دې کمپونو کې ډېری داسې ماشومان موجود وو چې باید ښوونځي کې وای، خو دوی هم د کورنۍ د مشرانو په څیر د ژوند له ناخوالو سره په مبارزه بوخت وو. دغه ماشومان چې څیرې لمر سوځولې وې، پښېلوڅي او کالي شکېدلي وو، کله چې موږ ولیدو په منډه راغلل او ځینو یې د خپلو کېږدیو لور ته منډه کړې. دوی داسې فکر کولو چې د کومې موسسې مسؤلین یو چې دوی ته د مرستې لپاره راغلی یو. دوی له ما څخه پوښتنه وکړه چې زموږ روزګار خراب دی، آیا ته د مرستې لپاره راغلی یې؟ د ډیرو ماشومانو دا ډول او د ته ورته نورې پوښتنې په نیمه دري ژبه باندې کولې. د پاکستانی کډوالو نارینه چې ډیری د غرمې په مهال له کاره کور ته راغلي وو، له افغان دولت څخه یې وغوښتل چې له دوی سره مرسته وکړي. خو دا چې دا بهرني کډوال چې راغلي آیا دا له کومې ادارې سره ثبت دي؟ په دې اړه د کابل د امنیه قوماندانې مرستیال جنرال داود امین وایي
دغو خلکو چې دغه شپږ سوه کوره تاسو یې په کاري ضمیر کوي، دغه اکثرا خلک د جوګي په نوم یادېږي چې اکثرا د دوی پیشه دغه خپله ګدایي ده چې دوی ګدایي په ښار کې کوي. نو چې د بلوڅو په ارتباط تاسو وي داسې موږ ته مشخص کوم ارقام نشته، او د پولیسو د خوانه هر څوک چې هر ځای اوسېږي هغه د یو کشفي پروسسي تر پوښښ لاندې موږ افغانه خلک لرو.
د پاکستانی کډوال ښځې نارینه او ماشومان د کابل ښار په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه د لویو سوپرمارکیټونو په مخ کې ولاړ وي او له خلکو څخه د پیسو سوال کوي. دوی اکثره د سوال پر مهال خپل ماشومان د لارویانو مخې ته اچوي او یا یې تر جامو نیسي تر څو ورته پام شي او مرسته ورسره وکړي.
په افغانستان کې پاکستانیان د زکیا غیاسي رپورټ موریدي.
د مشال ریډیو د خالی دورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پوکم 4 بجو،
نوې خیالونه نوې سازونه
په 28 منټه کم 500 بجو.
وسم د قبلې پاړه یو رپورت. پر مسلمانانو پنځه وخت لمونځ فرض دی. که په جمعات کې وینو د قبلې لور معلوم دی. په ځینو اسلامي هوادونو کې کله ناکله په واټونو کې هم د قبلې لور ښودل کېږي، خو په هر ځای او ټوله نړۍ کې داسې نه وي. په تیره بیا په غیر اسلامي هوادونو کې که چرته تاسو غواړئ چې قبله په کوم لوري ده، اوس په لندن کې ډېر ترک ډیزاینونه داسې چراغ لرونکي مسله جوړه کړې چې قبله شایي. په دې اړه د احمد تکل رپورت واوري.
د دې څراغ لرونکي مسله مخترع په لندن کې میشت ترک ډیزاینر سونر اوزینج دی. دا مسله داسې جوړه شوې ده چې څراغ یې مکه معظمې ته له مخامخ کېدو سره سم ځلیږي. دیترویت فری پریس آنلاین خبرونه لیکي اوزینج تر اوسه یوازې دوه د ډول مسلاوي جوړې کړي چې یوې تیر کال د نیویارک د مدرن هنر موزیم د یو نندارتون لپاره و پیروده. د اوس د انټرنیټ لاري د سل زره ډالر بس پنې دراټولولو هڅه کوي څو کولای شي چې دا مسله په تجارتي بڼه بازار ته راوباسي. اوزینج وایي تر اوسه پرته له یوې نیوکې چې وایي د دې مسله د څراغ رڼا ډېره تیزه ده او ښایي سترګو ته زیان وړوي، په دې اړه هیڅ بله منفي تبصره نه ده شوې، خو نوموړی زیاتوي چې دا څراغ یوه بټنه لري او مړ کېدای شي. اوزینج خپل اختراع ته د ای ایل سجاده یا برقي مسله نوم ورکړی. په دې مسله کې چې لغالی جوړه ده یوه ډیجیټل قطب نما ځای پر ځای شوې. دا قطب نما کله چې مکې ته مخامخ شي نو د مسله د موقعیت له مخې له یو کوچني کمپیوټر څخه لازم معلومات اخلي. دیترویت فری پریس خبرونه زیاتوي د مسله ټوله نه بلکې یوازې ډیزاین شوی برخه یې ځلیږي. اوزینج وایي د مسله په هر پکسل کې د جومات بڼه چې د استانبول مشهور ابي جومات ته ورته ده ډیزاین شوی. یو دیرش کلن اوزینج نږدې لس کاله مخکې لندن ته ولاړ څو د صنعتي ډیزاین په برخه کې ماستري واخلي. دی وایي چې د الوتونکي غالي داستانونه یې په ادبیاتو کې لوستي وو، د همدارس د برقي ځلیدونکو شیانو ټکنالوژي هم لوستي چې د ځلیدونکي مسله او ځینو نورو شیانو لکه د یو دیوالي ساعت او د یو تزيني پتنګ په جوړولو کې مرسته ورسره کړي.
په لندن کې داسې یو ترک ډیزاینر د خلکو ستونزه اوس تقریبا حل کړې ده چې د قبلې لور نه ورته معلوم ده. اوس یو داسې څراغ نما مسله جوړ کړې چې په کوم د مکې معظمې مخې ته کې نو هغه څراغ بل سي او قبله وښایي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو د دومی غړی د نه ساته خبرونو د دومی غړی خبری برخه هم په دې ځای باندې پایتریږي. هر اونۍ تاسو د بی کلټوري پروګرام د باختر ستوري او راځي چې د باختر ستوري نن بیا له بازومت عابد څخه واورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري خبرونه کې ستاسو قربې يم. د نننۍ خبرونې زولېمو په دغه مطالبه خوښته کړی ده. په سر کې به د لوی ادیب او سیرونکو دوست محمد خان کامل مومند له تلپاتې سیرنیس کار څخه په یو رپورت کې خبر شي. بیا به د پښتو متلونو په حق له د استاد ابيب الله رفي څخه په یو مرکه کې واوري او په اخر کې به د یو سندریز شاعر سره د زړه خواله هم درته ولرو. رازو لومړی مطلب ته تحقیق په لغات کې د حقیقت او واقعیت لټنې، سپړنې او مندنې ته وایي او په علمي او ادبي اصطلاح کې د لیکنې په یو خاص او ځانګړي علمي رویش سره د یو نامعلوم او پټ حقیقت سپړنې ته د څېړنې او تحقیق پن وایي. په یو بل تعریف کې ویل شوي دي چې څېړنه د یوې ټاکلې موضوع په باب رښتینې، ژوره او عالمانه پلټنه ده چې په هغې کې حقایق، واقعیتونه او مسائل تحلیل او تفسیر کیږي. په دغه رپورټ کې مو له یو داسې څېړونکي د کړي کار څخه خبرو چې د څېړنې په برخه کې یې تلپاتې کارونه سرته رسولي دي. د لر او بر پښتانه ادیبان په دې باور دي چې په تخلیقي ادب کې کوزه پښتونخوا او په تحقیقي ادب کې بری پښتونخوا د پام وړ کار کړی دی. خو په کوزه پښتونخوا کې هم داسې شخصیتونه وو چې ټول پامې تحقیقي یا څېړنیز ادب ته اړولی وو. په دې ښاغلو کې یو هم لوی محقق دوست محمد خان کامل مومند چې څه د پاسه نیمه پیړۍ د مخه د پښتو ادب لمنه د سوچه څېړنې څخه داسې مالامال کړي چې نن یې هم کړي کار ته څېړونکي په درنه سترګه ګوري. پروفیسر ډاکټر زبیر حسرت چې په دوست محمد خان کامل مومند دی ایم فیل ډیگری اخیستی د هغه په کړي کار مشال رادیو ته وویل.
دوست محمد کامل صاحب زمونږ په پښتو ادب کې یو ډېر لوی هستی ده چې هغه محقق مو، نقاد مو، شاعر مو او په ټولو فنی او فکری حوالو باندې هغه پوهېدو. په خوشحال خان خټک باندې چې هغه کوم کتاب لیکلی دی، یا پر رحمان بابا کوم کتاب لیکلی دی، د دیوان اسکندر خان خټک دا ترتیب لاندې شوی دی. تاریخ مورثه یو ډېر اهم کتاب دی د خوشحال خان خټک، د دور حالات او واقعات پکې راغلي دي، دا غیر پسته دا غیر ټول خاندان حالات او واقعات پکې راغلي دي، د بارام خان او د خوشحال خان او دا د زامن د صدر خان، سعادت خان وغیرہ. دا ټول اهم کارونه چې دین په ډېر احسن طریقې کړی دي او د هر چا نه ښه کړی دي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد لال پاچا من وای چې کامل مومن داسې زیرک سیډون کې وو چې پښتو ادب ته خوشحال خان خټک په ټوله معنا ورپېژندلې دي.
د خوشحال خان کامل مومن د تحقیق بنسټ په کوزه پښتونخوا کې ښه دی. یو څه چې د خوشحال کامل مومن ورته ژمنو هغه داو چې د څېړنې لپاره هغه کوم میتودونه او پرنسيبونه چې په نړیواله کچه باندې موجود دي، د خوشحال کامل مومن د خبر او په هغه اصول او بنسټونو باندې څېړنه عیاروله. د خوشحال پېژندنې په برخه کې یو خو استاد پاتې شوی دی او څومره چې خوشحال د موږ طرف پېژندل دی، تر دې په خوان چا دې نه درا پیژنل، تر دې وروسته هم که څوک مې را پیژني نو د آثار نو د کتابونو نه به خلک یو معتبر ماخص په توګه استفاده کوي.
پروفیسر ډاکټر محمد انیف خلیل وایي چې کامل مومن د معاصر ادب د سیړنې په لار کې د بل مشال حیثیت لري.
کامل صاحب خو بنیادونه یې خېدي کاغه په خوشحالیاتو کې دي، کاغه د خټکو د پښتنو په تاریخ کې دي، په زړو شاعرانو دي، په خوشحال بابا او رحمان بابا باندې ځان له ځان له کار دي. 1410 دغه ډېر اهم کتاب دی. تاریخ مورثه چې د کامل صاحب کوم نوټونه دي، زما خیال دی چې هغه د پاره بس کامل صاحب خدای پاک پیدا کړو، بل سړی دا کار نه کولی شي او نه د پاره وخت کې چا کولی شو. نو د کامل صاحب د تحقیق خو بنیاد دی، نه پیسو کې اضافه کولی شي، تر اوسه پورې پېچانه ده کړی او نه پاره کې څوک غلطي راويستې شي. کامل صاحب زما په خیال چې زمونږ د نوي دور د تحقیق لپاره، د محققینو لپاره بالکل د میل د کاڼي او د لارې د مشال حیثیت لري.
دوست محمد خان کامل مومند په 1915 میلادي کال د سپتمبر سپتمبر په ولسمه نیټه د پیښور په خدایدات مالک زیږیدلی و او د 1901 میلادي کال د فروری په 28 نیټه وفات شوی و او د هغه له وصیت سره سم په خپل پلرنۍ هدیره پښتونګړی په بو ضلع نوخار کې خاورو ته سپارل شوی دی. یاد دی وی چې کامل مومند د خپل عمر درې برخې ژوند د پښتو ادب د پرمختیا لپاره وقف کړی و چې د ټکنالوژۍ په دې زرین دور کې هم د سیړنې په برخه کې د هغه کړي کار ته سیړونکي ګوته په غاښ دي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو متلونه هغه لنډې جملې دي چې په یوه ژبه کې د یوې لویې پیښې د وړاندې کولو ترجماني کوي. متلونو ته ځنو د کاڼي کرښې خبرې ویلي، ځنو بیا د کار خبرې ګڼلي او ځنو د ژبو مهمه برخه یاده کړې ده. متلونه د دنیا په هر ژبه کې شته خو په پښتو کې تر بلې هرې ژبې زیات مندل کیږي. پښتانه هر کله په شخصي مجلسونو، ناستو او خبرو اترو کې متلونه کاروي چې خبرې لا خوندورې کوي او د اورېدونکو لا پام وراړوي. په دغه مرکه کې مو د متلونو په اړه استاد ابي ولا رفي درغږولی دی. استاد، که د پښتو متلونو په اړه د مشال ریډیو اوریدونکو ته رڼا واچوي.
متلونه اساسا د ملتونو د پوهانو د تجربو او د ژوند د پیښو هغه نچوړ وي چې په ښکلو الفاظو په څو لفظونو کې رانغښتل کیږي او د نورو د پاره د لارښود په حیث پاتې کیږي. په دې اساس د پښتو متلونه هم ډېر د پخوانه را روان دي. پښتنو مشرانو د خپلو تجربو نه، د خپلو افکارو د نتیجې نه ایستلی دي او پښتنو ته یې پرېښي. د متل ژبه معمولا ډېره سوچه وي چې له اورېدلو سره په یاد پاتې کیږي او هغه خوله په خوله کیږي او د نسل نه بل نسل ته په رسېدو سره په هغو استناد کیږي او د ګونه کار
د متلونو په ډولونو راته وغږېږئ.
په پښتو کې د متلونو ډېر ډولونه، منظوم متلونه شته، منثور متلونه شته او مسجع متلونه شته. مثلا که خان یې په یارانی، ژرنده که د پلار ده هم په وار ده. په دې کې داسې هم شته چې هغه مسجع نثر باندې دي، په ساده نثر هم شته، لیکن هغه هم ډېر ښایسته متلونه. ماتلاس غاړې ته لوي، لوښي د خپل قام بدي غوښته په اوبو کې سر وچ پاتې. همداسې ښکلي جملې دي او ښایسته جملې دي، ډېر لوی مطلب په یوه واړه متل کې ادا کیږي او هغه بیا پاتې کیږي او د هغو نه خلک استفاده کوي. شاعرانو د متل نه په خپلو شعرونو کې استفاده کړي چې هغه په بدی کې دی وسنات په شک اوخته او هغو ته ارسال المثل وایي. حمید بابا وایي په خوله قهر، په زړه مهر، زوی ته بویه، څه ښه وایي چېرته ډب هلته ادب.
استاد، لکه څنګه چې د وخت تېرېدو سره پښتو لنډۍ نوي کیږي، داسې متلونه هم نوي کیږي او که څنګه؟
متلونه هم د سمندر چې را روان وي او په هغو کې نوي نوي اوبه برخه اخلي او راځي او نوي نوي څاڅکي پې ګډېږي، همداسې د متلونو سیند هم را روان دی او پښتانه د مغو خپلې عنانې له مخې چې متل جوړېږي اوس هم متلونه جوړوي. د پیښو سره برابر متلونه، د یوه مطلب سره برابر متلونه، د یوې پیښې نه چې کومه نتیجه دوی اخلي متلونه معمولا د جوړېدو په حال کې دي، د تغیر په حال کې هم دي. په ځینې متلونو کې د غوښتنې سره سم تغیر راولي، لکه په لنډیو کې چې راولي. مثلا په لنډیو کې یوه لنډۍ په یوه سیمه کې ویل شوي وي، د یوه ځای نوم پکې وي، یا د یوه سړي لپاره ویل شوي وي، د هغو نوم پکې وي. لیکن به کله چې بل ځای ته ځي، د هغو نوم هم بد نومونه بدلیږي. دا د دې دپاره چې هغه لنډۍ چې هلته یې ژوند کړی دی چې مړه نه شي، هغه بل ځای ته ځي، په دې نوي جامه کې ژوند کوي. نو همداسې په متلونو کې هم د بدلېدو امکانات شته.
استاد، ځینې متلونه دي چې تر شا یوه واقعه یا قصه پرته وي، که د یو متل په شالید راته وغږېږئ.
وایي چې یو سړی و، پخوارۍ مزدورۍ پسې تللی و، بېرته چې راستون شوی دی 19.5 روپۍ یې ګټلي. مېرمنې ورته ویلې چې څومره پیسې دې راوړې؟ 19.5 روپۍ. د دې سره کوم غیران کوم ځای کې پخوا پیدا کړی و، پلو پورې تړلی و، هغه یې راواخست، خلاصې کړ، مېله ته یې ورکړ، ویې خندل، ورته وویل بې له ما دې شل نه کړه. نو دا اوس په هغه وخت کې کیږي چې څوک یو کار کوي، ته سره یې ونه رسوي، د یوه بل چا په ډېره لږ مرسته هغه سر ته ورسېږي، نو بیا ورته ویل کیږي چې بې له ما نه دې شل نه کړه.
استاد، تر اوسه د متلونو په راټولولو څومره کار شوی دی؟ او نور څومره کار ورته پکار دی.
د متلونو ډیر وسیع ذخیره په ولس کې موجوده ده. که راټولېږي واقعا دا به د ولس پوهه وي، د ولس تجربې به وي، او د ولس د فکر هغه پخې لاسته راوړنې به وي چې باید هغه خوندي شي. په افغانستان کې هم د متلونو مجموعی چاپ شوي، پښتو ټولنې چاپ کړي، او په پېښور کې هم پښتو اکیډمۍ چاپ کړي. د دې نه وړاندې مستشرقینو پښتو ته توجه کړي. سره د دې راټولو شویو متلونو په زرهاوو متلونه په ولس کې اوس هم شته چې ځوانان باید ورته متوجه شي، راټول یې کړي، خوندي یې کړي.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، ویل کیږي چې شاعر د ولس ترجمان وي، او کله چې د ولس د زړه آواز د سندرو جامې واغوندي نو ویلی شو چې شاعر د ټولنې د ترجمانۍ حق ادا کړی دی. پرهیز شګیوال هم یو له هغه شاعرانو څخه دی چې د ولس د زړه آواز سندره کوي، او وتلي سندرغاړي د موسیقۍ په سر او تال کې د ولس غوږونو ته رسوي. د خبرونې په وروستي پړاو کې مو له پرهیز شګیوال سره د زړه خوالې ته راغولم.
پسو مور میں واخیست پو فریادوں کو سرانے، مور میں بچ گئے بچانو ستا سکو روانستانے.
شجیوال صاحب دغه سندره چې اوس لطیف ننګرهاریا وایي او ما ورته اورو، او د مشال راډیو اورېدونکي مه اوري، دا خو هغه د زړه له درده ویلې ده، او چرته چې هم دا که په ټي وي باندې څوک ګوري او که اوري یا تاثیر پې کوي. ته چې کله دغه سندره اوري په تا باندې هم تاثیر کړی وي، ستا احساسات څنګه وي په دغه وخت کې؟
خو دغه شعر چې په ما باندې ډېر زیات تاثیر وکړ، دا د مسکو نه د کنیشمه یو کله ورته وایي چې موږ په چکر باندې تللي وو، زما یو دوست چې سمر نومېده، نو کله چې موږ د کنیشمه نه دغه د مسکو خو په لور روانو، نو کله مې چې دا بلډنګونه کتل، دا منظرې مې کتلې، او دغه شعر هم په دغه وخت کې چلانو، تاسو په خدای باور کې چې ما هلته خپل دې شعر ته وژړل، نو دا چې ما تاثیر کړی واقعا چې په نور خلکو به هم تاثیر کړی ولنه.
دا راته وایي چې لطیف ننګرهاري غوستا ډېرې سندرې ویلې، نور هنرمندان هم ست سندرې ویلې دي.
لطیف سره خو زما اوس مخوشه ده چې ډېر شعرونه زما مخ کې، زه به کوم سندرغاړي تاسو یاد کړم، لکه تر خیال محمد استاد پورې زما شعرونه ویلي، همداسې شاولي استاد هم زما شعرونه ویلي دي. د هغې تر څنګ په ناستو طبقو کې نازي اقبال شو، او داسې شبنم شوه، ماجبین پورې زما شعرونه ویلي، ولې نه زما ډېر هنرمندان زما شعرونه ویلي.
شجیوال صاحب، لکه څنګه چې په تا باندې دغه شعر ښه لګېدلی دی چې نور مې بچ کوي، ای بچیانو ستاسو کور افغانستان یم، او ورته دې ژړلي دي، داسې نورو هنرمندانو چې ستا کله کومه سندره ویلې ده، غزلې ویلې دي او ته یې اوري، هغه کوم سندرغاړی دی او کومه سندره ده چې په تا همدغسې ښه لګېدلی دي؟
اوس زمونږ یو نوی سندرغاړی دی چې جاوید احمدخیل نومېږي، تاسو به نامه سره اشنا اوسئ. هغې زما یو شعر ویلی دی، نو دغه راتلونکي کې به تاسو بیا په خپله واورئ، خو د هغې تر یعنې اډیو موږ اورېدلی دی، ویډیو لا پاتې دی، تر اوسه پورې نشر شوی نه دی، نو دغه شعر هم همدغسې تاثیر نه کړی. دا به هم لکه څنګه چې دا نور مې بچ کې بچیانو ستاسو کور افغانستان یم، همداسې به زما امید دی چې دا به خلک وخت
لږ زمزمه ته
داسې دی چې لږ زما ذهن کې راغی. خوږ وطن زما ورانېږي، دنیا والې تماشې کړي، په باروتو کې سوځېږي، دنیا والې تماشې کړي، که پنجشیر مري یو میزان دی، یو واحد افغانستان دی، نن چې یو بل په موږ وژني دی کې لاس د لوی شیطان دی، ورور د ورور سره جنګیږي، دنیا والې تماشې کړي.
مننه، دا واقعا خیال دې ښه دی، احساس دې ښه دی، دا به هم همدغسې هټ راځي. دا راته ووایه چې دغه شعر و شاعري کې چې دا لس دولس کاله کېږي ته ورته راوتې، داسې لویو لویو غونډو کې دې هم ګډون کړی دی؟
ولې نه، بس په نارنګل مشاعرو کې ما اشتراک کړی دی، او خپل ورونو افغانانو ډېر زیات تشویق کړی، ما ډېر زیات استقبال زما کړی دی.
دېن علاوه داسې بهرنیو ملکونو ته هم کله د مشاعرو دپاره غوښتلی شوی؟
مسکو ته غوښتل شوی ما، او هغه افغانان ورونه زما د نامه سره اشنا وو، خو ځینې هم لیکلی بیا هغه یې دا تقاضا وه چې ما وغواړي هم هلته مسکو ته هلته غوښتل شوی. بیا هلته په ډېرو ښارونو کې ما دپاره بېل بېل پروګرامونه جوړ شوي وو، ډېرې ښې ښې غونډې جوړې شوې وې چې ډېر کسان ګڼ کسان به ورته راتلل، د هغوی ته غوښتل شوی ما. دغه نارنګل مشاعره سکل بیا په دوبۍ کې هم جوړه شوې وه، هلته به د افغانستان نه زه او متي الله دوره به غوښتل شوي وو.
هغلته چې تاسو شعرونه وویل، د اورېدونکو استقبال څنګه وو، ستاسو نازول څنګه وو؟
هغه استاد زه هغه نشم معلومولی چې کوم وخت همدغه مشاعره جوړه شوه، او چې زه ومتي الله تراب کومه سوتي دا تاسو نشم ویلی چې د افغانانو رونو په موږ باندې داسې یو حال جوړ شو چې کله یو سره ودرېدلم په عکسونه به مې سره ویستل، آخر دا شو چې خلکو په موټر کې روغ کښېنولم او ځینې ویستلم. ډېر زیات مینه خلکو راکړه، ډېره زیاته.
داسې وخت هم کله راغلی دی چې ته چرته ناست یې د ټی وی نه یا راډیو نه ستا سندره یا غزل ویلې کیږي ته پې شرمېدلې ځان دی وړو کې محسوس کړی داسې وخت کله راغلی دی
هغه سب نه زه خو باید په دې افتخار وکړم زه باید په دې فخر وکړم چې زما دومره ناچیزه انسان یا دمر ناچیزه شاعری په داسې دغه باندې په میډیا باندې خوریږي چې دا ډېر خلک اوري زه ډېر زیات خوشحاله کوم
ډېره مننه مشال راډیو ته د وخت ورکولو نه شي دی
بچ کے ہے بچانو ستا سکور افغانستان
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تربلې خبرونه پورې ستاسو کوربا باز محمد عبید در صفه اجازه غواړي خط او آباد اوسئ
د مشال ترسنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپه ګو